د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې قربانه فریده سیال ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پلازمینه کابل کې نن پنجشنبه د سږني ژمي لومړنۍ واوره وورېدله او د ښار پر سړکونو یې سپین څادر خپور کړ. له بلې خوا له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اټکل له مخې د واورې کچه له لسو تر پنځه شپېتو سانتي مترو پورې او د باران کچه به له لسو تر پنځه دېرش ملي مترو پورې وي. د راپورونو له مخې د سالنګ لویه لار هم د چهارشنبې ورځې له سهار راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، سره له دې چې سږنی ژمی نسبتا وچ و او د واورې او باران کچه په کې ټیټه اټکل شوې. خو د وریا دا څپه کېدای شي د ځینو سیمو خلک هیله من کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې کلکه غندنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او همداراز د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست، د یو چینایي وګړي په شمول اووه تنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي. شورا له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وویل چې د دې چاودنې د عواملو او څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. لاسکونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفخونو آزاد او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل روانه اونۍ د پاکستان له توقیفخونو یو سل درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. خبر پانه په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې بندیان وو او د دې ریاست لخوا د مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې ورمه ورځې خپور کړ وویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له یو لس لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر یو لکو پنځو زرو ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټول ټال درې زره یو سل اوولس کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا خپره شوه، 2420 بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. د بېلابېلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري بنسټ د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی د 4519 کسانو مړینه تایید کړې او له 9000 ډېر نورې پېښې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د موزه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته خوده لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم لستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي دی چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغه کړکېچ سره لاسو کریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل اکسپانې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګری باندې اغیز کړی دی او دوی په کافی اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسي پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې چې چیرته یو څوک نشي کولای کافی خوړو ته لاسرسي پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. لدې سربېره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دا شمیر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعا د افغانستان سره باندې د پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول اسمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر بهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایی موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړ قدرمن پروګرام ته ستړي مشي مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب تاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړې دي وخت مو کم دی اول به پیل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګه خپل افغانان هم چې کلمو په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافی خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې او هم درنګه بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوښاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسې د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي اوس ژمی دی، خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړم ډیر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او خوږو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هله دا چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي، او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او مونږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توان ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کوم، زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش نوی، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو، خوندور کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو اخواړه به ډیر بد وي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاص په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړوي. د دې ترڅنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنۍ ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دالری. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دي. دا نه په دې خاطر لږ د سیمشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتون ته ځواب ورکم. کچې ته یو په دې ساحان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولې بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 2500-300 افغاني قیمت لري. کدا 2500-300 افغاني پورې وي، مونږه که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچې ته یو کیلو شولې وریږي، د دې سره د مې چېنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچولې شي، دای پروتین شو، وریږي مونږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لګاړل کې واچولې شي یا د کدو کې واچولې شي، دا بشپړ خوړو شو. مونږ چې یو د وچې ډوډۍ سره سخت مینه لرو، ډیر معتادین یو، که و نفر کورنۍ وي او دی جوړې ډوډۍ واخلې یو څلور سروي خرپې شي خدای کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغاني پورې دی منی مصرف راځي چې بش پر پروتین لري ډیر مناسب ویتامین ای ویتامین سی لري
یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبرو کې مداخله کوم یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډېر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګې د لاسه مړ شي
بالکل هم دا خبره ده اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ځینی کې خار کورنی کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابې ټول ځینی کې او خو ویتامین ای ویتامین سی لري او ډیر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه فلور نه یو پورې د یوې کورنۍ کې یو قلې تریل یو په خورو کې واچي همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابې ګمنه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې ترڅنګ مئی شوی که نخود شو کلو بیا شو نو دلتا دیره خلق چیدی فکر که چی یوازی هم دا وقت دا چی انسان باید جنده پیروس آتره شی او یا قیمتی خوره دی چی منگو تاسی سیلا و ریجی بولو چی دی قیمت دی یا وچه دوری دا چی دا بیلا بیلو هوادون نمون ترازی سبو سم پکه نشتا دا کیفیت لنظر مخکت دی اصلا وچه دوری دا سخان نلدی که ام دغا شوله یو ریجو کی مئی واچه وی او غیر دغا سبزیجات چی واچه وی دا دا بدن ارتیا پولا که سرات دی چی دیتا من بعضی خلق که شی توانی ونه نزیگی خو ها دی اقل کارسو با کمزور اقتصاد می یو ها دا پولی داخل سپیش و بلکل ساس خبر سمرا چی دولگی نا پا افغانستان که انشاءالله سوگ با نمر کی گزتا الحمدلله چی دیره دغا خواره ارزی که دل اسرسی وردی او خلق توان ممکن تر یه ها دا تورسی
مننه کور ودن لودین صاحب که تاسی وقت لری رسر پات شی کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به یوازې پام دی 15 دقیقو کې هستی کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال صاحب کته ستا راشه ما لکه څنګه چې ملودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابیل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او که چیرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجې کې څه هم کمی شوې دي خو که دوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو پینځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خلونو نشندو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
څه ټول مخکې خپل سلامونه سلامات باندې کومه دا تر څه بلودین ډېر هم مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه وویلی چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي د نه روحي ضعیف به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بل موسمي وزګاري ده یو شمېر خلک به ممکن په وړي او مني کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښیي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه یي مارکیټونه یي تجارت د ګرونخ کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا یې د ژمې می پوهسم که د کمکاری سره مخامر شي. کمکاری هم هغه د سیل شو کار کوي پوره خواري کوي او حتی د لس ساعتونو دولس ساعتونو، اما د مزد دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات و کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وې امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور اضافه شي، یو دوه نور ایري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو. او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو د 1915 شمسي کال نه تر 1950 کلونو پورې. منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل، هغه پلانونه ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سړک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دین چې څومره وروسته هغه نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سره ډیر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنی سرمایه گذاری. د بهرنی سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډیر واضح دي. زه په سیاست کې ډیر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنی خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لري ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب نشو کړی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه به تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تیرو شلو کلونو کې یو له هغو زنونو چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وي، او له کلونو چې طالبان واک رسیدلی دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهده دي، او په دغه تیرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونو درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نور زینو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ، په ژمي کې څه حال دی، ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمند میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زونه له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوې ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنی ډېر اضطراب کې په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه درمې یا باوري ورته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېز شته، د وچکالۍ اغېز ثابت دي، په کاروبار باندې هم اغېز کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل، یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نور مصرفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېز هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېدي یا وړاندې کېدي، یعنې دومره منفي اغېز هم نشته. خلک الحمدلله د سرخانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېز ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ د ځانګړې پروژې شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سره لوی لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک به له قحطۍ سره، خلک به له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلي او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده تېر کال، دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې پل په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د تورې بند ګټ اخیستنې ته وسپارل شو، چې
عمري صاحب دغه کارونه نړیوالې موسې کې د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېره برخه د حکومت ده، حکومت پیسې دي. نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې تر حده کار کړی ده، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې
نړیوال مساتم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه د پدې کې ډېر روانه د حکومت
مننه عمر صاحب کورمدان بیرته در ترګر زما دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسۍ د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغی د لی په تیر جمهوریت کې ازرخ شافیزی یو لو هغه کسانو چې اوس هم لسینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونو کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان د اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډېر همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوې دي ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادارې له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډیرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال وو او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دی یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسساتو، بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته مونږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت په خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړینې شي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخامخ کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنی چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت دي بانکي خدماتو لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې لات لاشتره. نو دلته ورسته دولت وظیفه ده چې بیرته بانکي سکتور هغه څه فعال کړي لکه څو کاله مخکې چې وو. دا بل خبره بیا دلته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډېر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه ګذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خو پرېږدي تعلیم دوله سمره فارغ شي دا شهادت نامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروفي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کینی صادره وارده او دا به کوي. دا خو نه کېږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کېږي. مونږ ته دوله سم صرف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولی ښه نجار ووسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط ووسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې د سره تکړه ووسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او واسطه د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کیږي ام دا تیر کال منی کې
د دې په بخښنه سره د حالت یو پختنه کوم تاسو به خپل خبرته د مور کې موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخېستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کیږي لا هم ځوانان په دې برخه کې سره لدی چې په دې تیر څلورو کلونو کې ډېر تغیرات راغلل ځینې پوانځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا لکه د حقوقو پانځي یا ورته نور پانځي ارزښت بیخي کم شوی دی اوس خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي تاسو لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسو ویل ضرورت خو ډیر ده خو خلک ولي مخ نه ورړي ولي نزدک کوي ولي ورته پام نه چانه ده
دا یو سروسی عامل هم لري متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یو شوبه کې کار کوي زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري ډېر آرام ژوند لري تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم ډېر به مصروف وم درسونه دغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و یو وری به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم کاته به مې چلو قطار به ناشتو بیرته به راغلم تعامل به نه و چلته کینم ورسره نوبت ونیسم بیا به ورغلم نوبت به نه و او دا بل اخر په یو شکل نوبت چونی و دته به ملي چورور زه تا ته څو خراشم چې لکه زره کم نوبت خوراکي نو دا به راته ویږي چې زه خو تر لاسه یو له سپورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکم او نو مو خدای عاید دې دې دکان مخه کې تر ټولو نه موټر ولاړو ما موټر نه درلود یو باسکل مې نه درلود اما د تر مانو موټرم خو درلودل زمونیم خصوصي مکتب ته شولې او ما تشویقول بل ورځ د اختر ورځ به خیاط تورم یو هم راتویلی والا بخنه غوانم منگه نور کار را بانده دیر ده بله هم داگه سه بله هم داگه سه نو دوی داگه خبره با دوی تا وکو هم داگه وقت ده هم داگه راگیو هم دا وزیفه لری ده طول ده مشران هم دا وزیفه لری چه دوی تا ووی چه داگه وکوره ده داگه خیاد داگه برقی داگه سلمانی داگه امام دا تر آغا مامور نه دیر خده دیر آسوده ده حتی آغا مامور دیت احتیاج ده یم نو پته هیڅ احتیاج ده د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی دا زموږ ځوانانو کې څه شی رواج شو چې دا ډیر په غلط سره دا عینه نامه خبره ده چې ډیر په خو به خلکو د بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باله او دا غلط خبره وه اوس هغه مشکل څنګه حل شوی ده اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده او بیا دا تاسو ویلي چې د حقوقو رښتیا زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل ځکه چې هغوی پوهېدل چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي سیندونه او د اوبو د دې لپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي کسان په کې تربیه کوي دې ته توجه نه وه هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي موږ په دې پوهنتونونو کې ګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو هیڅ نه لرو حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري د وچکالۍ سره مخامخ ده زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو نو یو توازن او هماهنګي نه وه نم خلک عوام خلک دې ته متوجي کړي وو چې فارسي کې بیلانس او همانګي په کار ده او د ژوند ساحه ډېره لوی ده افغانستان هم د شوړو کې هیواد نه ده فضل د خدای د لوی هیواد ده هر څه لرو او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې حرفوي او مسلکي دا هم ډېره پراخه دي خو موږ دا کار ونه شو کولای دا معلوماتي باید ومنو متاسفانه دا چې نو واقعیت
مننه د دې حساب کور ودان عمر صاحب کته سره ته منطقي پښتنه کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست التم علاقه مندي د ځوانانو ډیرم دغه حقوق او سیاسي علوم او دی ورته د سي پوانزی یا پانتونونه چه اغا مسلکی زدکره پکی دیره نوی دا کارونه کهی که نه اغالت مسلکی زوانان لرو؟
بله دی په دې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر دولت د پدیر کې حقوقو سیاسي علومو پوهنځي او دغه برخو ته توجه زیاته ده. خو بیا هم موږ دلته مسلکي کدرونه هم لرو په دې وروستیو کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخو ته هم توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت ده، دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لاسنګه چې کار دغه توجه نه ده شوې. کله چې
عمر صاحب ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنې سره چې تاسو د ښوونځیو ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانۍ کې کرنه کوي او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته، یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ویلی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا که نه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخ وي.
بله نه، اوس تر یو حده پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په چې په ولایت کې ګورو، یا بالخصوص پر دابل کې دوهم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسېده، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي، یا په اصطلاح په دغه چارو باندې تیر شي، یو مسلکي کار شي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د ارتي چې هغه شپږ میاشتنې د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، دا د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د لمریزو مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له پوهنځیو سره ډېره وه، چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند، د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی تنه په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي. ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه د هغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي، او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده، او خلک کار زده کوي. زده کړې وي خو اړتیا ده، اړتیا د دې اساسي دي. یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، یا ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران شي، انجینران شي. په دغسې نورو برخو کې یا لنډمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن یې اوږدمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغو برخو کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته رامنځته شوې ده چې دلته د کرهڼې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی کول شوې ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوای کولای چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه هم ورسره وو. اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي، او دلته د کرهڼې په برخه کې زده کړې وکړي، یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي، او ځوانانو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست، لکه لنش طالبان وقت رسیدلی دی نړیواله ادارې ملګری ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کوي. بیا بودی جوړاندیس کوي او همدارنګ د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسیدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجی کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسیدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه؟ د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شوي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او دا خلک په هر رژیم کې بے توجه هغوی تر ډېر عده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تمه دغه سرویس موټرو کې بتلم، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپل اخیستل د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنټ پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي. یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي. یو څوک چې یو رواني وګوري، هغه وایي چې دارالمجانی کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیار خور آموخته کوي، بی عدالتی راولي. بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټول کې دغه وضعیت چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولای شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظ، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظ، نه د بشري لحاظ، نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې ځواب نشي ویلی. دا اوسني کوم ډاکټران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي. یو چې پاتې ده، دا هم له بهر لار پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي، متاسفانه.
مننه. تاسو ته راځم عمر صاحب که تاسو راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استي هغه ځون کې ځوانان ګوري همدارنګ خلک مو هم له نږدې کتلې دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي. فکر کوي د خپل خلک په د حکومت له خوا په کوم مرستو او همدارنګ د نړیوالو ادارو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمې کې د وچکالۍ مخې او څونیسي یا ځوانانې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. ښه اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پوښتنې راته تاسو ځواب کړئ. یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د چشو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کول شي وړ کاروبارونه پیل کړي پسند لري.
ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایو کلیوالي ته شوب سات ته نه د چرګانو روزنده د شاتو مچي روزنده د دغه دوري هم تولید دغه ټوکري جوړول دا ګلم جوړول دا لیم چې جوړول دا د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري. موږ خپل اقتصاد مقدس نه وارده ولې او دا صحت هم ډیر ښه دي. دغه پوزه یو دغه ټوکری یو دا نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي پرون ما داغه د افغانستان تور ته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریا ای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی ده. دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا دغه ونه بوټو کبل د دې پړو نم تکځي کی قیمتي دانه غوړی او د دې اګي دومره قیمته دي شوړی وړی اګي دي. نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو باندې مصرف شي. دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري د زمونږ طالب کې چې دي او په خو زمونږ وطن کې و کلالان و او دا د ګړی وب چې دي د خټو د ګړی دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژن کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بوایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سی دي او دا چې پر شیشه یي لوخو پلاستیکی لوخو په دې کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي. نو یو خو خام یو پخې وب هغه چې موږ په ور هغه کړی بلې دا طبي استفاده هغه وب چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای شو سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زموږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو. مګر په هرات کې دغه اوسم د ورېښمو تولید امکانات لرو هغه د خلکو ورېښم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر خو مخکې ما په خپله هلته ولیدل هرات کې دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده. هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د ورېښمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري. پکتیا په دې ځایونو کې موږ د مزري او د لکټو د دغه د ټوکریو دغه څه په کندهار کې دغه ګڼو د اوبدل دا شته اوسم شته ده چلیږي. نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونه باندې کوشي او د دې محصول منګراوړو خارونو کې خرڅو. څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي. څوک وایي چې پوزه او ټوکرې او دا نه خرڅيږي بالکل ښه بازار لري. دغه څه هم موږ تاسو ته د چرګانو هګۍ وګورو او د چرګانو غوښه دغه څه هم شات د مچۍ روزنې امکانات موږ لرو. د یوازې د پټي کرل نه د زراعت ډېر برخې لري اوس څو څو رشتې لري یوه به اګرانوي غنم و جوار و دا بغی بل رشته هر چی که کرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغون دی میوی دی میوادار باغون چه دا وست متراکم باغون ورته وی تاسو باور رو که دا اغا وست منگا دا اغا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی دا پا دی که منگا دی خورما دی باغون و دمر امکانات لرو گوری عربستان وچ مکه دا او دا اغا شگ و خوره هم چه دا مال اما از منگا دی جنوبی ولایتونو شک و خواره چه دا مالگینه نده دی خورما دی پاره دا نمی ورایتگان اشراغلی پا دره و کلونو که حاصل تا برابریگی دا فوق قلاده نتیجه ورکیه و دی روبه هم نگواری دا غصه دا ننگرار چه گرم اقلیم لری دا طول هاگه امکانات دی که پا یو سه کار سره پا دو دره و کلونو که دا طول نتیجه ورکی یعنی زود سمره دی دا امکانات تا منگه حس و دروار نکره و توجه مرته و نکره منگه خلق دا دی ایران دی قوم خورما پیشینی خورما نو خورما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلق دا خورما خو که ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بده تیګه لري توره تیګه لري اما دوی په امغه خورما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولی چې تر افغانستانه هم رالیږي یو وخت ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د غوګل پخت چپتیار په دې ځکه د شتیزمو کې دی اوبه دي اما ډېره بهترینه نرمه ځمکه ده تیګه نه ده لکه د قوم په شانم نه ده نه لکه د عرب په شانم نه ده عجبه خوږه او نرمه خاوره ده ما شاګردانم ته ویل چې دغلته خرما کېدی شي دوی داسې حیران را ته وکتل دوی فکر کوه چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي یو بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي دا والا نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه ونه ده یوه میوه ده ویې کړل نه ګناه شته هېڅ لازم چې ثواب هم لري کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمری صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه سره نشي وصلېدل وخت هم پاتې رسیدلې اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځنګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوی سندرې په اوریدو سره پاتې رسو چې اوریدونکو له سره ستړي نشي تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
por Last, this is the slow goal of one change.